پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په خبری راپورونه کې اورئ چې په استنبول کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې روانې دي. نن د شنبه ده، د مرغوم یجدي 15مه د جنوري میاشتې 15مه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او مځکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکي بیړۍ سره یوه اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو. نن په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خپرونه کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او مځکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایی مرسته د داعش په تنځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد مځکني عملیات سوي.
چین کې او په هسکه مینه کې هوایی حمله سوی دی، زپنی جنگونون سوی دی، دی دایش برو دیر اقسامات خورلی، دیر تالافات ور کری دی، دی جن رشا کسی دایش پولیکو که بحرانیانم شتا.
شغلی رحیمی ویل چه دا افغان پوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی یا دایش سختری زوتا، دو روشت مرگ جوب لی دقیق شمیر با اروس دل رسانیو سر شریک سی. خوځینو رسنیو د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د یوې لامیې په اساس ویلي چې په هسکه مینه او اچین کې په وروستیو بمباریو کې د داعش ډلې اوولس سختریزې وسلوال وژل سوي دي. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستې خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود پیسې واچول چې 500 لیرې افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ. د 3000 مډال خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی دی او لیکل یې په ماشين کې نه دی سوی. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری وویل د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکې بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکې بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکي بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بروړونکې چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پیښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکي کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل ښوولی دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین وویل دا کار به یوه تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي. انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یوه تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی ښولی. او د تونس خلکو پرون د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرځېدو اووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله په دغه هېواد کې ناکراري روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګوه چې غلو یې هېواد لوټ کړی دی. ګومان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 23 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې اووه کاله تیریږي، خلک د سپما د نافذ سویو اقداماتو او له یوه کل راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غصه دي. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي ویل طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یو ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود مطرح میکنند، این نظرات مورد بحث قرار میگیره، بعد با بزرگان دولت شریک میشه.
افغانستان د سوداګری او صنایع خونوی اوسم په ګمرکونو کې عواید ګم او رکیږي.
ډیر عواید ګمرکونو کې افمل کیږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه.
په لوګر کې ځینو کسانو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ.
او افتخار کوو چې دی وزنی رئیس جمهور ده چې راغله په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپېژندل.
په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته واجیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر دوام کوي. افغان چارواکي ویل وسلولو طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر ازادي رادیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړې او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبرې تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي،
ترجیح میتن که سوله را امتحان کنند.
خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کیږي، د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دی ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي، دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلی کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بل منځ یوړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
د سولې او ډیموکراسي لپاره د برابرۍ ادارې پرون په کابل کې د هغې شبکې د لاسترولونو معلومات له رسنیو سره شریک کړل چې د ادارې له خپل همکار یو پاکستانی بنسټ سره یو ځای په افغانستان پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالانو د نظرونو د تبادلې په اړه جوړه کړې وه. اجمل تورمان او نور تفصیل.
د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ادارې مسؤلین د هغې شبکې لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي کوم چې د یادې ادارې او همکار پاکستانی بنسټ با خبرې نجونې لخوا یې په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په هدف جوړه شوې وه. د دغې ادارې د خپرونو د برخې مسؤلې فروزان رسولي د یک شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
د دې شبکې هدف د پاکستان او افغانستان د ښځو ترمنځ تبادلې ته وده ورکول وه، د افراطیت له منځه وړل وه، او همدا ډول د دې دوو هیوادو ترمنځ د سولې راوستل وه. د نوموړي شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د ستایلو وړ فعالیتونه سرته رسولي.
اغلی رسولي وویل دغه شبکې په افغان او پاکستانی میرمنو د افراطیت اغیز او په دې اړه پوښتنو ته د دوی د ځوابونو په نوم یوه سروي هم ترسره کړي چې په کتابي بڼه به چاپ او تر خلکو ورسیږي، او په خبرۍ په دې اړه په یوې پالیسۍ هم کار شوی دی. نوموړي وویل د شبکې غړو میرمنو دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په هدف هم دوه بحثونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یادې شبکې خپل کار د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل کړی و چې د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شو. د دغه شبکې یوې پاکستانی غړي سمینه حفیظي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افراطیت د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو اغیز کړی دی.
د دې چې د زنانو په ژوند باندې برای راست او انډایرکټ د دې ډېر زیات بد اثرات دي. د هغې په اقتصادي سیاسي حقوقو باندې چې کوم بد اثرات دي موږ هغه مخې ته راوست.
په شبکه کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو فعالینو اله خوده چې شوې هڅې بریالۍ او په یادو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو د افراطیت د اغیز د راکمولو په برخه کې موثرې تمامې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو لخوا عواید حیف او مایل کیږي. د دې خونې مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغو کسانو مخه ونیسي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې عیف او میل کیږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه، او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي، د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي. دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکوونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انومولې و چې نن یې وروستۍ ورځ. د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران وای مالیاتي سیستم او مالیاتي قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وای د پخوا په پرتله فساد رقم سوی خو همره نه چې تمه یې کېده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه.
د فساد کچه پکې را کم شوې ده، مګر په هغه اندازه باندې نه ده کم شوې کوم چې موږ توقع لرو. نو په هغه خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغییرات راول. زورواکي نه منو فساد پکې شته، متاسفانه.
ښاغلی ورداګوي د تیر کال په پرتله د عوایدو پر ټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی، یعنې روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوي، خو په منظم سیستم سره د مالی راټولول د دې لامل ګرځېدلی چې د حکومت عواید زیات سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه اوریدل شي. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصري کړي دي.
امریکای اونیزه نیویارکر په خپل وروستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکای چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول و. خبرونه لیکي ډیر لس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه مهال ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ډیر خوشینه دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې دی را دي. خبرونه دی یو امریکایي چارواکي لقوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه، خو نتیجه یې ورنکړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمېر تروریستانو لیست په دې هیله له ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي، او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارکر خبرونې ته ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یوه غوښتنه کوله، او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو پټنځایونه له منځه یوسي. نیویارکر د مطلب په پای کې لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخته چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او پټنځایونه لري، هیڅ کله بل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینې خزینه څارنواله زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. شپږویشت کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له 1.5 کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورنۍ تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي، او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړي، خو نوموړي وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یو کوچنی برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ ویلي و چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي، خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریځ وستایه، او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له ښاغلي اکبري سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور په خپله د ټویټر په صفحه کې لیکلی وه چې پاکستان 14 کاله کېږي په میلیاردو ډالر د امریکا نه داسې یو شکل اخیستی دی چې لکه د یو ماشوم نه یو شی رااخلی، یعنی د اول قدرت په صفحات باندې نه دی اخیستی، دوی غلط کړي دي. او موږ په دې باندې ویاړو
او افتخار کوي چې دای وزنی رئیس جمهور د چراغله بشپاړس کال کې په لومړی ځل کې په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یې وپیژندل. مونږ د دې لنګانه چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه مونږ ملاتړ کوو. د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ. د سترګر مډال چې هغه د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې جوړ کړی دی او لیکل یې په ماشين کې نه دی سوی، په خپل لاس باندې لیکل دی.
دا موږ هم پریولې کړل مله څمو پریولې کله بیا سفارت ور ور، یعنی په خپل مډال باندې مسلې کړی دی. البته
په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو لخوانه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته
څو وخت مور تسلیم کړ دغه مډال. البته مو ور وړاو
شنبه پورس او پلاس بجو باندې موږ د امریکا سفارت ته ورکړه او سره د یو خط چې هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس لخوانه د خپل ملاتړ د دې برنامه موږ د خپل کلیو هغه ته ورکړه او د هغه لخوانه هم موږ د تقدیر سو او ویل چې موږ زر تر زر دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ ترسو او د ستاسو غاک او د ولس حقيقي غاک وختنه د هغه غوګون ترسو چې هغه خدای وکي چې اندغه خپل خبره باندې ولاړوي او د افغانستان او هغه وختنه چې پر شپاره سکاله مخکي خلک غوختل او نل رئیس جمهور ترامپ دا
د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت ځینو عام خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولس مشر ډونالد ترامپ د ورستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې پر شوزو د تاوتریخوالي د رقمولو او شوزو ته د اسانتیا برابرولو په هدف کمیسیونونه جوړ شول. د دغو کمیسیونونو مشري به ولسوالان کوي. نور تفصیل د روحلان وری پر راپور کې.
په نورستان کې د خزو چا رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي رادیو ته ویل دوی د یاد ولایت څو ولسوالیو ته سفرونه درلودل. هلته د خزو د حقوقو په اړه ورکشاپونه جوړ کړل چې پکې دینی عالمانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو، میرمنو او حکومتي مسولینو برخه درلوده.
ورکشاپ هم دایر کړ په هر ولسوالیګانو کې لکه وایګل، دوا، نورګرام، واما. نو زمونږ د خویندو ډیر زیات ټیم زیری کنه په دغه ورکشاپ کې د منه خوشنط ورکشاپ کې مطرح شول.
میرمن فیضان ویل د دې د پاره چې په خزو د تاوتری خوالی کچا راټیټه شي په هر ولسوالۍ کې یو یو کمیسون جوړ کړ چې د یاد کمیسون غړي به هر میاشت یو غونډه کوي، ستونزې به په ګوتو کوي او ورته به د حل لارې چارې لټوي. هغې ویل د همدې کمیسونونو له لارې دوی کولی شي چې د خزو په وړاندې تاوتری خوالی را کم کړي او په دې برخه کې عامه پوهاونه زیاته کړي. نورستاني میرمنې د جوړو شوو کمیسونونو څخه خوښې دي او هیله لري چې له شاقه کارونو او زور زیاتی به خلاص شي. نادیه وای
دا ډېر فائدہ مند دی کومه امبغ شان کم کمیسیون له جوړ کړي چې د خلکو مشکلات را کول شي او خپل حقوق یې جندل شي. کو دې تا کم پروژې د پروژې راشي چې د قانون بافي او دغه دې به ډېر بدونه او بچ لکه شاقه او کارونه مې دی بچي او دا کمیسیون په دې مهم دي تر څو چې دی باندې او څنګه حاصل کې چې دا سپم یو خو لا سرهونه نه وچی
او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې میرمنې په کورونو کې د کار کولو ترڅنګ لغرونو خس او څارویو ته واښه راوړل، د پټیو کرکیله، ژرنده او نور شاخه کارونه ورپه غاړه دي.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه 19 پروګرامونه هم له ازادي رادیو اوریدلای شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خبريږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعت خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خبريږي. د 6 بجو خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون ویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد جنګیالي برخه ولري. ترکیه د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات لسته پیولاستانیک زیناوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 13 کسیز پاوز په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرون ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پاوز تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پاوز له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف خبره د دې پاوز په لومړۍ مرحله کې 213 تنه په زده کړو بوخت دي. دغه 13,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغه پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پاوز په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزي د سوریه له شمال او ختیځو سیمو ایستلیدي. د سوریه ډیموکراتیک پاوز اوس وخت له ترکیه سره په سرحد کې شمالي سیمه او له عراق سره نږدې د سوریه ختیځ سیمه په کنټرول کې لري. خو اخوا ترکیه له نیمای کورد د دې جوړیدونکو پاوز کلک مخالفت کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین ویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنګیالي د پی کی کی لړل سره تړلې بولی. د کوردانو کارګر ګوند له څو لسیزو راهیسې د ترکیه په نارامه کولو تورن دی. سوری ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت د ساتلو په هدف د جوړیدونکو پاوز په اړه کوم عکس العمل و نه خوت.
بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي.
دا به زموږ خپل نشو کېږي
د جلی سره. د اسکایپ لاري اردن کې لرو ځان معرفي. د فیسبوک لاري له مشر ته ماسو.
هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د ترکیه په استانبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وای پاچین او هس کمینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایی او ځکنوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي باروړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمنځه.
د ژوند رنگونه
زمانو مجی عبدالجلال او د بوټي کور د ورسواله کې کومې سپینګری وي او کشر مالک بیا
ته د روغې جوړې سیستم ته څنګه کوي
کله چې دوه کسانو ترمنځ څه مشکل پیدا شي لکه ډېر شي ويم دي کنه نو هغه ته د کمی مشران علما اگر غونډي کو پغې من خبره کو او بعد دا غنه بیا زیاته ورزو او پغې کې کوم مثال د بده مسروه تګی میګه سره پکې کړو. موږ اوس مسولیت چې د چای لکه دولت مسولیت ده خدایغه نزمن کمی مشران علما دغه مخکې رسیدګي موږ غزیات ځان نسو پغې کې تیګه برګدو او خبره سره کو بعد دغه نه به پروسه تصمیم وي.
دغه اکثره وخت خلک وایي چې تیګه ګدو د څه معنی
تیګه معنی دا شول چې اوس یو تیګم سره په دې خاطر کې خو د چشل روز پورې به تاسو تاروز نه کوي کچرته اصل لکه 200 لګ روپې په منځ کې دوه د چشل روز کې تاروز کړل تاسو پړ ملامت هم شولای او کام هم تاسو په خلاف منو دریږي او بعد دغه نه د اصل 200 لګ روپې تاوان هم درسي او دغه نه بعد به سره کامی سپینګیر مشان سره کینی به وکونه سره وکونه چې ورکړه وکونه روسته بیا هغه جوړ بیا خبره سره پکې
داسې مشکلات هم کېدې شي تاسو مخ ته راغلی شي کله تاسو فیصله کړی او فیصله نه منل شي کله چې فیصله ونه منل شي بیا تاسو څه کوي
هغه د فیصله نه منل د سې دي چې اول خدای دې په دې باندې چې مشوره مونږ خپل منځونو کې چې علما کومه مسله چې واخلو علما سره مشوره په دې باندې کوو چې دغه موضوع د څنګه وکړو تاسو سره دوه درې علما سپینګیري مشران دا سره کینو خبره سره وکړو که بعد داغې نه بیا داسې چې یو جانب ظالم یې هغه نه مني حکم لیکلی چې حکم وکي سل لکه یا پنځوس لکه روپۍ دام ته سوځي او پړ او ملامت هم ورته ویل کېږي.
دغه سل لکه یا پنځوس لکه کمې پیسې چې په وک کې اخیستل شوي دا پیسې به څوک اخلي؟
تیګه داسې ده چې دغه وخت تیګه د کېښود لکه دې تیګه منر چې اخبواړه وله مثال تجاوز یې وکړلو نو دغه پیسې ته ځي دا بیا دا کامي سپینګیري په دې معنی کېني هغه سي ځي دا په دې خاطر معنی کوي چې آینده زموږ خبره خلکوم.
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله